قدرمن اوریدونکو په دې اوسات کې ترشنس اسمان لاندې پروګرام خبريږي خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر امین ګنداپور سره د افغان کډوالو سوداګرۍ او د یو سرطاني ناروغۍ د درملنې د روغتون د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي چې نوموړی غواړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دغه پلاوي د راتګ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په وروستیو څو اونیو کې د آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې بیرته افغانستان ته ایستل یو غواړي د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم اخراج کړي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیات معاف کړي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو مرستیال مهاجر فراهی نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فراهی وړاندې ویلي هغه کتابونه چې له بهره واردېږي مالیه به یې 50% راکمه شي. طالبان په افغانستان کې دننه د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالانو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوي بندیز لګولی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په وینا محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې دي. په اسپانیا کې د غواګانو د ځانګړي دودیز جشن په اوومه ورځ د غواګانو د منډو پر مهال شپږ کسان ټپیان شوي دي. دغه دودیز مراسم چې هر کال د جولای په میاشت کې جوړیږي غواګانې پکې د ښار له کوڅو د نندارې په مخه تیریږي او د غوا د جګړې میدان ته یې وړي. د څارویو د حقونو فعالانو پر دغو دودیزو مراسمو نیوکې کړي دي. له 1944 کال راهیسې تر اوسه په دې مراسمو کې 1400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اسرائیلو نن اعلان وکړ چې د درور ون په نوم خپله نوې ملي سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي سره یو ځای د امریکا له سپیس شرکت څخه فضا ته توغولې ده. د اسرائیلو د فضایي صنعت او د بهرنیو چارو وزارت په خبره سپوږمکۍ د فلوریدا د کیپ کاناورال له اډې توغول شوې ده. وړاندې ویل شوي دا سپوږمکۍ چې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د راتلونکو 15 کلونو لپاره به په فضا کې د اسرائیلو لپاره د ارتباطاتو مهمه وسیله وي. سپیس ایکس ویلي سپوږمکۍ د فلوریدا په وخت 1 بجه توغولې. د اسرائیلو د فضایي صنعت ادارې د سپوږمکۍ توغول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ د پرمختګ لپاره یو لوی ګام بللی دی.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو پر هغې تګلارې خواشینی وښوده چې دوی تازه د رسنیو او په رسنیو کې د ژوندیو خبرونو په اړه ورکړی دی. په دې تګلاره کې له رسنیو غوښتل شوي چې د سیاسي خبرونو میلمانه مخکې له مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره شریک کړي او دغه راز د بحث وړ موضوع. یوناما وایي چې دا پر رسنیو او په رسنیو کې پر سیاسي بحثونو د طالبانو د بندیز یو رسمي ګام دی. دا چې دغه بندیزونه د رسنیو پر ازادۍ څه اغیز لري د یوناما اندېښنې په سمانا دي. که چیرته رسنۍ آزاد نه وي او سیاسي بحثونه آزاد نه وي اغیز یې څه کېدلی شي. په همدې او ورته نورو مسلو په دې شنه آسمان لاندې خپرونه کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په هند کې د آل انډیا خبریاله او رسنیز فعاله اسما کاکر، بله خبریاله او فعاله مینه اکبری او افغان خبریاله ارزو سادات. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته زنګ راوهئ او د خبرونې پر موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. یوه شمیره چې تاسو کولای سئ اړیکه ورته ونیسئ که د اړیکې وس نه لرئ یوازې لنډه اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 22 112 45 01. د واتس اپ شمیره هم ده 00 دواویا دریسوا یواتیا یولس په دې لچې اړیکه ونیسي ورزو د خبرونه میرمنه هم یو په یو باسه سره یو ځایږي. میرمن کاکړ تاسو سټډیو سره وصل یې ستړي مشي راځي پیل کې له همدې د بحث پیل کو چې د یوناما اندېښنې په څه معنا دی. یوناما ویلي چې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت تازه تګلارې چې رسنۍ ته لیږلې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو باندې د محدودیت لګولو یو رسمي ګام دی. دا اندېښنې په څه معنا دی یوناما؟
سلامونه
لودین صاحب،
تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او قدرمنو اوریدونکو ته، دا نوې فرمان چې د طالبانو لخوا د رسنیو په محدودیتونه زیات کړي دي، چې د سیاسي خپرونو یا د ژوندي پروګرامونو میلمانه محتوا او دا ټول په د هغوی په زړه باید وي، د طالبانو په زړه وي، دا د بیان ازادۍ لپاره یو مستقیم ګواښ دی، ځکه چې دا فرمان رسنۍ هر باسي چې یوازې د طالبانو لخوا هغه څه چې ویل شوي وي، هغه څه چې تایید شوي وي، هغه خبرې او هغه محتوا خپره کړي. د نیوکو، تحلیل، متوازن نظرونو ځای یوازې یو اړخیز تبلیغات نیسي، ځکه دوی نسي کولای چې بل څه خپاره کړي. او دا د زما په نظر چې دا د اساسي انساني حق تر پښو لاندې کوي، یعنی د نظر څرګندونی ازادي به نه وي، دا به ټول د پښو لاندې کېږي او خود سانسوري به کېږي یا ځان سانسوري به کېږي. خبریالان هم د بندیزونو له ویرې د خپل تحلیل پر بنسټ یو موضوع نه شي خپرولی، بلکې هغه څه چې لیکي دا شی لیکي چې دوی ته محفوظ کاره شي یا څه چې طالبان ویلي دي. دا د حقیقت ته د لاسرسي مخه نیسي او د ټولنې فکري ظرفیتونه ټول راکموي. نو کله چې دا شیان راغله، نو خلک نه شي کولای چې متضاد نظرونه واوري یا د یوې پیښې بېلابېل اړخونه درک کړي. هر څه چې وي په هغه یو خوا به وي، دا د عامه پوهاوي، شفافیت او حساب ورکونې کچه راټیټوي.
مېرمن کاکړ سلامت او سیرو سبب په نورو باسنو په نور اړخونو باندې هم تم شو راځي چې د نورو ملمنو د پایل خبرې هم واورو. نور ملمنې هم سټډیو سره وصل شوې دي. فعال او خبريال امین اکبري هم سټډیو سره وصل ده. مېرمن اکبري ستړي مشي، ستاسو په نظر کله چې رسنۍ وي او د بیان ازادي وي او خو برعکس بیا په واقعیت کې رسنۍ آزاد نه وي، رسنۍ ته ویل کیږي چې د سیاسي باسنو ملمانو مو مخکله مخکې مشخصوي، نمونه ټول اطلاعات ورکوي اړوند ادارو ته، اطلاعات فرهنګ وزارت ته یا هم په ولایتونو کې ریاستونو ته، دا پس معنا دی د خبريالې له نظر.
سلامونه اونې کې هلي لودین صاحب، تاسو ته او تاسو د دې خبرونه او ټول اوریدونکو ته ډیره زړه مننه. لودین صاحب ډیره خپختنه، متاسفانه مونږ تاسو چې ګورو په دغه د دې څلور کال کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، خو متاسفانه ورځ تر بلې د دوی دغه محدودیتونه چې کوم دي دا مخ په ډېرې دی. که موږ په هر برخه کې وګورو، بل خصوص په رسنیز برخه کې چې یو رسنۍ د یو ملت غږ ده، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم رول لري. کله چې د بیان پر ازادۍ یا په یو رسنۍ باندې دوی د خپل خوښي محدودیتونه اوربانی تطبیق کړي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په حکومت باندې، خلک پر رسنۍ باندې دوی بې باور شي او همدغه محدودیتونه چې کوم دي د دې لامل کیږي چې خلک ونشي کولای خپل هغه څه چې غواړي دوی ووایي هغه شریک کړي. اوس ګورئ لودین صاحب، کله چې وایي انتقاد نه وي، نقد نه وي، اصلاحات نشي کولای رامنځته شي، نو کله چې د یو حکومت هغه منفي کړنې د ولس سره یا د ملت سره د یو رسنۍ لخوا څخه شریکې نشي، دا شفافیت سازي نشي، نو څنګه به یو ولس په یو حکومت باندې نقد وکړي؟ او دغه نقد کوون شي، نو څنګه به دغه حکومت خپل هغه د ضعف نقطې چې کوم دي، کوم کمښتونه چې کوم دي، دا به دوی څنګه پکې اصلاحات راولي؟ چې دوی نقد نه شي، نو دوی به په همدغه منفي توګه باندې تل مخکې روان وي. تر څو چې نقد نه وي، نه یو انسان جوړیږي، نه یو حکومت جوړیږي. نو دوی باید دغه نقدونه، انتقادونه ومني. او بل دا چې اوس مهال کسان چې موږ تاسو ټول ګورو په افغانستان کې د نن پر رسنیو کې پر تحلیلي بحثونو باندې په ډېرې خبرونه کې چې د طالبانو چارواکي یا کسان ملم کېږي په بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه کوي، دوی مخکې له مخکې و خبریال ته وایي چې تاسو خپلې پوښتنې موږ ته راوښایي، کوم پوښتنې چې د دوی د قناعت وړ دي، وایي دغه له موږ وکړي، دغه نه بغیر تاسو حق نه لرئ. او له بلې خوا دوی وایي چې تاسو باید موږ ته د سید نقطه وکاروي، یا ملا هیبت الله صاحب یا فلانی مشر، اوس زه دا غږ کوم په طالبانو باندې، خدای مه کړه زه توهین نیت نه لرم. تاسو داسې یو حکومت په ډول باندې راغلی چې هېڅ کړنې مو د درناوي وړ نه دي. شخصا ما ته تاسو داسې یو تګلارې غوره کړئ، داسې کارونه ترسره کړئ چې زه د یوې افغانې په حیث باندې تاسو ته هم هغه درناوی چې باید درې کړم او هم وکولی شم په تاسو افتخار وکړم. کله چې ستاسو کړنې دي احترام او د قدر نه وي، نو موږ په کومه ژبه باندې شفایي احترام تاسو ته وکړو؟ نو زموږ هیله په دوی دا ده چې هیله کوم د هر څه مخه مو ونیوله، حداقل د بیان پر ازادۍ باندې تاسو حداقل بندیزونه مه لګوئ، د خلکو په خولو باندې لاس مه نیسئ، پرېږدئ چې خپله خلک دا پرېکړه وکړي چې تاسو سره خپل نظریات شریک کړي، چې تاسو څنګه مخکې لاړ شئ، څنګه مخکې لاړ نه شئ، څه وکړئ څه ونه کړئ. همدا ملت چې ستاسو سره نه وي، تاسو هېڅکله نه شئ کولی چې یو صحیح حکومتداري وکړئ.
کور ودان مینا اکبری راځي چې د ارزو سادات خبري هم واورو. خبريال ارزو سادات هم بحث سره یو ځای شوی. میرمن سادات ستړي مشي، ستاسو د پایل خبرې څه دي؟ دغه کوم معلومات چې تازه خبره شوی تیرو شاوخوا لس ورځو کې یوناما تازه خبرګون پرې خوډلې دی. یوناما ویلي چې د طالبان له خوا پر سیاسي بحثونو د محدودیت یا هم د بندیز رسمي ګام دی. ستاسو معلومات څه ښیي؟ په افغانستان کې د محل سیاسي خبرونې چلوونکي یا غرسنۍ چې فعالیت کوي له کوم ننګونو سره مخامخ دي؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. په دې سره اوس باید دا وایم چې لکه لنه چې اسلامي امارات وخت رسیدلی او دا څه ځایدان یو چې هر اړخ کې دوی بندیزونه لګولې دي چې لبد مرغه ډیر زیات تاثیرات پر رسنۍ او هم د رنګ د ښځو په حقونو باندې څرګندې راخره دي. او د چې طالبان یا اسلامي امارات تل رسنۍ ته دا ویلي دي چې یعنی تاسو باید هر هغه راپور چې تاسو دا نشروي یا دا خبريږي مخکې نشر نه باید زموږ سره شریک شي، کوم ملمانه چې تاسو سیاسي خبرونه ته ورسي دوی ټول لمخ کله موږ سره مطرح شي تر څو موږ شو کولای یعنی تاسو اجازه نرکو او تاسو خپل خبرونه مختبوزي. نو په ټوله کې کچیرته د هر څه سانسور شي، خبرونه سانسور شي، ونه شي کولای خبرې وکړي، یا هغه څه پوښتنه چې د خلکو پوښتنه دی هغه په خبرونه کې مطرح نشي، له سیاستوالو پوښتنه ونه شي، نو دا ټول د دې لامل کېږي چې د خلکو توجه له تلویزیون کتلو یا رسنۍ سره کمیږي. په دې خاطر چې حقایق نه خبريږي او د حقایقو اجازه چې نه دي ټول ملت رتوريږي. کله چې رسنۍ او د ملت رتور شو همدارنګ له نورو کارونو بل اخره دوی خپل اعتبار د خلکو په منځ کې لمن جوړي. نو خو به دا وي چې دوی ازادۍ رسنۍ ته ازادي ورکړي چې دوی وکولای شي هغه پښتني چې د خلکو په زړونو کې دي، هغه سوالونه چې خلک لري له سیاستوالو پښتنه وکړي یا د نړۍ وخت ورسي هغه په آزاد توګه وشي کولای دوی پښتنه وکړي. دا چې دا بندیزونه هم دا چې مخ پر روانی نو دا پرې معنی ده چې یو ورځ د ټول ملت دا چې ټولي چې هیڅوک به دا حکومت بیا نه غواړي.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. ما ډیره هڅه وکړه میلمنو او اوریدونکو چې زه له کابل نه یا د افغانستان له نورو څنډو نه خبریالان پیدا کوم، په ځانګړې توګه د رسنیو د سیاسي خبرونو چلوونکي پیدا کوم. څو ادرسونو سره مې اړیکه ونیوله، هغوی ویل چې خبرې نسی کولی په ډاډه ځکه څارل کیږي، او که چیرته دوی په نننی بحث کې چې د موږ تاسو لرو داسې یو خبر وکړي چې نقد وکړي د طالبانو د حکومت پر دغو تګلارو یا پر نورو شخص په همدې تګلاره باندې، دوی وایي چې ممکن تعقیب شي، وڅارل شي او توقیف شي، ځکه ویره ورسره ونو. متاسفانه افغانستان درنن څوک پیدا نه شول چې د بحث کې ګډون وکړي. اوس راځولک دی ته چې د همدغو خبریالانو چې نن نه حاضرېږي له ډاره له ویرې د بحث کې ګډون وکړي، د همدې خبریالانو پر ستونزو باندې لږ زره تمکیږو. حتما موږ تاسو په افغانستان کې ټولو کار کړی دی، عملا مو خبریالي کړې ده، عملا مو په رسنیو کې دننه کار کړی دی. میرمن کاکړ، د تاسو دا پوښتنه کوم چې د وی خبریالې په توګه کله چې تاسو د سیاسي خبرونه یا مثلا د بل ژوندۍ خبرونه چلون کی یا تاسو اتمن چلون کی پاتې شوی یی کله چې د میلمنو په پیدا کېدو کې دومره ستونزې وي چې خلک بوخت دي نه حاضرېږي چې رسنۍ ته حاضر شي بحث وکړي بیا که بحث کوي نو هغه میلمه به تاسو مثلا چک کوئ له اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا ریاست سره چې آیا دغه احمد محمود ستاسو خوښ دی د نظرونه تاسو ته د تایید وړ دی که نه. نو دغسې یو پروسې نه یا دغسې یو فلټر نه چې دغه د میلمنو پروسه تیریږي یا د سیاسي خپرونو ګډون کوونکو پروسه تیریږي د یو خبریال په توګه چې په افغانستان کې عملا کار کوي څومره به دا پروسه ستونزمنه وي؟
دا پروسه خو ټوله ستونزمنه ده، ځکه کله چې یوه سیاسي خپرونه د طالبانو په زړه سي دا یو جانبه وي، بل څوک نه وي چې نیوکې وکړي. د سیاسي خپرونې خوند یې په همدې دی چې مثلا دوه مخالف نظرونه، دوه کسان یا د تحلیلي پروګرامونه چې دي چې تحلیل وکړي، دوی که چې دي د طالبانو وویرېږي یا خبرې ونسي کولای، نو هغه ټول څه فکر کوم دا یو تبلیغي جنبه نیسي، دا بیخي یو طرف قضاوت کېږي. او دا زمونږ خبریالان زړه توری کوي د کار نه، او دوی مجبوره کېږي چې یا رسنۍ پرېږدي یا مسلکي ژورنالیزم پرېږدي. ځکه مسلکي ژورنالیزم زمونږ هدف هم دا دی چې غږ اوچت کړو، هغه څه چې ستونزې دي، هغه څه چې واقعیتونه دي هغه خلکو ته وښیو. خو داسې چې په خوله باندې مور ولګېږي پرې نه دي چې هغه خبرې وکړي، نو واقع حقیقتونه خپاره کړي. نو خبریالانو ته خو اوس وخت کې دوی ته دوه لارې پاتې دي، یا دا چې طالبان چې هغه څه وایي چې هماغه سې تبلیغي خپرونې خپاره کړي او خپل د مسلکیتوب تېر کړي، چې دا ډېره ځورونکې خبره ده چې یو خبریال د خپل مسلکیتوب پرېږدي. دا زموږ په حساب توره ده، دا توره مو چې څوک زموږ نه واخلي دغه رقم کېږي، یا مجبوره دي چې وطن پرېږدي. ځکه دوی که یو ستاسو سره خبرو ته حاضرېدلی نه شي، دومره یې په دوی باندې ویره لګولې. زه په ارتباط کې یم، زه خپله په توازن رسنۍ کې کار کوم، موږ ته خبرونه راځي د خبریالان ته په دې ګروپ کې قانون خپل تغییر کړی چې یو خبر لیږي دست یو د خطره نه وي، لا عادي او خبر وي، دا خو سیاسي بحثونه خو لاپزای پرېده. زه خپل مسج دلیت کې وایي، ځکه چې موږ ته جنجال جوړوي. د دوی حتی د دوی تلیفونونه د دوی شخصي موبایلونه دا لټوي، نو دوی تاوان چې ژوند یې د ستونزو درس دی.
بله، تاسو د مسلکیتوب خبره وکړه چې خبریالان مجبور دي چې یا خپل دندې پرېږدي یا که خپل دندې مخته وړي بیا نو باید هغه له مسلکیتوب تیر شي، ځکه د رسنیو هغه یو معیار دا دی چې رسنۍ باید آزاد وي. او د رسنیو دغه د وجود فلسفه هم همدغه ده چې کله چې رسنۍ آزاد نه وي، کله چې په رسنیو کې یو څوک نقد ونه کړي، نقد سره بیا مخکې میرمن اکبري مې ویل چې که نقد نه وي بیا نو اصلاح نه رامنځته کېږي. هغه دولتي رسنۍ چې دي هغوی خو همدغه دنده ده چې هغوی باید د دولت کارونه هغه تبلیغي، هغه د دولت کومې پروژې چې دي، کوم کارونه چې دي، کومې سیاسي غونډې چې دي، همدا خصوصي رسنۍ آزاد رسنۍ دي چې دوی هغه د هر څه ټول اړخونه راسپړي، که چېرته د انتقاد ځای وي انتقاد کوي او که چېرته د اصلاح ځای وي د اصلاح خبره کوي. یعنی آزاد رسنۍ او دولتي رسنۍ باید تفاوت سره ولري. اوس تاسو د دې خبره وکړه چې ممکن مسلکیتوب دلته قرباني شي، یعنی ټول رسنۍ به که هغه خصوصي وي که دولتي یوه بڼه ولري، خپرونې به د ټولو یو ډول وي، انتقاد او نقد به پکې نه وي، دا څومره د افغانستان د ژورنالیزم راتلونکي لپاره یا د افغانستان د خبریالانو د راتلونکي مسلکیتوب لپاره څومره ګواښونکي کارونه دي؟
دا خو ټولو ته معلومه ده چې دا ډېر ګواښونکي دي، ځکه چې دوی اوس آزادې رسنۍ هم چې دي ټول دوی خپل په هغه کې راوستي دي، خپل په چوکاټ کې راوستي. د آزادۍ رسنۍ هم هغه څه چې طالبان غواړي هم هغه څه لیکي، او هغه کسان چې کار کوي دوی غږ نه شي چګولی، ځکه دوی یو فامیل هم چلوي، دوی که کار کړي دي څوک نه وکړي په هغو شرایطو کې د افغانستان. او که لکه څنګه چې مسلک وایي چې د خبریالي مسلک هغسې مخکې نه شي تلی، نو دا پر راتلون کې چې کا په دا په همدغه رقم باندې دوام وکړي، نو یوازې خپله غودي نه، حتی خپله افغانستان نړیوال حیثیت ته دا ضرر ورسوي، یوازې خبریالانو ته نه، ځکه چې نه خبرې پورته کېږي نه هغه څه چې دي هغه څوک ویلی شي. او لکه څنګه چې میرمن اکبري وویلې، دا خپله د همدې خپله طالبانو ته هم ګټه نه لري، ځکه چې خلک ناراضه کېږي ورته نه. دوی هغه باور چې په طالب وایي چې دا مثلا موږ دوی لاسته راوړنې بولي، هغه باور د دوی په له منځه ځي، ځکه چې پوهېږي چې دا خو هر څه د دوی په لاس دي، د دوی خپل په لاس دي، آزاد بس نه دی. او ډېری خپله هم د زموږ خبریالانو ته رواني ستونزې پیدا شوي، لکه مخکې مې چې وویلې چې د هغه نه د خبریال نه چې وسله واخلي چې هماغه ژبه یې ده، قلم یې دی، نو څه پاتې کېږي هغه ته.
بله، کور ودان سلامت اوس میرمن کاکړ. میرمن اکبری، بی رسنۍ یا بی آزاد رسنۍ یو ټولنه څه ډول تاسو تصور کوئ؟ موږ تاسو په افغانستان کې د دې شاهدان وو چې په شلو کلونو کې د بیان ازادۍ ته کار وشو، رسنۍ وې، که څه هم هغه څه چې وې مثلا شاید نه به وې، اما یوې ټولنې ته چې نوې ډیموکراسي تجربه کوي، نوې د بیان ازادي تجربه کوي، رسنۍ ډېره ښه وده پکې وکړه. په شلو کلونو کې تقریبا ګڼ شمېر ټلویزیونونه، رسنۍ، راډیوګانې، مجلې رامنځته شوې، اما یو دم د طالبان د حکومت راتګ سره د دغو رسنیو بودیجه کمه سوله، اکثر یې وترل سوې د اقتصادي ستونزو له کبله، اکثر نورو ته بیا هغه تګلارې چې د طالبانو وي هغه د منلو وړ نه وې، دوی خپل کارونه یا بند کړل یا مثلا سانسور لاندې راوستل. اوس له دې سره که دغه سانسورونه ادامه پیدا کوي او فکر کوي چې له رسنیو نه نور ازادي اخیستل کېږي، البته په افغانستان کې دننه رسنیو نه، نو بې له آزاد رسنیو یا بې له هغو رسنیو نه چې د خلکو غږ اوچت کړي او هغه اصلي واقعیتونو باندې راوڅرخي، یو ټولنه څه ډول تصور کوي تاسو؟
لودین صاحب، که څنګه چې په دې باندې موږ او تاسو ټول آگاه یو چې یو رسنۍ د یو حکومت سره، د یو حکومت لپاره او د یو ملت لپاره، په ټوله کې د یو هیواد لپاره څومره اړینه ده. که یو رسنۍ نه وي، ملت نشي کولی د یو ښه حکومت فرق وکړي. اوس که زه یو مثال ورکړم، اوسنی حکومت که دوی څومره ښه کارونه کوي، اوس که دوی په رسنیو کې که دا خپروي هم خلک ځکه پرې باور دي، هغوی په دې فکر کې دي چې طالبان دا هم دروغ وایي. اوس ګوره که موږ دا د سالنګ مثال ورکړو، څه موده مخکې د سالنګ ځینې تصویران خپاره شول په خواره رسنیو کې چې د بېلابېلو معتبر رسنیو هم چې دننه په افغانستان کې دوغو له صفحو څخه هم خپاره شول، خلکو پرې باور نه کوو. بالاخره چې دغه دقیقه منابع سره خلکو اړیکې ونیولې، سالن په همغه تیر حالت کې، په همغه ګډوډۍ کې ده. نو همدغه بې باوري چې کومه ده، د رسنیو ده، نو په ملت باندې، په ټول افغانستان کې، په ټول وګړو باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده، چې ځکه چې هر هغه څه چې خپرېږي څوک پرې باور نه کوي. او بل دا چې زموږ په هیواد کې چې هر هغه څه د پیاوړي دی، د پرمختګ دی، د یو هیواد د پرمختګ لپاره، هغه زموږ د رسنیو څخه نه خپرېږي، او که خپاره هم شي، بې باورتیا پرې زیاته شوې ده، خلک پرې باور نه کوي. او همدارنګه زموږ نوی نسل، زموږ ځوانان، داسې خپرونې به مخکې وي چې د انجونو لخوا څخه، د ځوانانو لخوا څخه، د عامه پوهاوي لپاره خپرېدلې، چې اوس مهال متاسفانه د ښځې غږ دوی ته دا ده چې وایي محرم بلل کېږي، باید حداقل حتی د یو راډیو سره اړیکه ونه نیول شي، څوک خپلې ستونزې مطرح نه کړي، باید د راډیو لخوا څخه ورته معلومات ورنه کړل شي، لکه اوس د ښځو حقونه شول. هیڅ داسې خپرونه اوس مهال په هیڅ ټلویزیون یا په هیڅ راډیو کې نه ده په افغانستان کې نشته، چې د یوې میرمنې، د یوې مور، د یوې خور د حقونو پاک لباندې دوی معلومات ورکړي. څه دي زموږ خویندې چې هغه څه ناڅه خپرونو ځینې معلوماتو ته به دوی غوږ نیوه، ترې برخمنې کېدلې، دغه څخه هم دوی بې برخمنې شوې. ګر چې په افغانستان کې که موږ وګورو، ښځې خو بالکل حقونه ټول تر پښو لاندې دي، دغه څه ناڅه معلومات چې دوی د ښوالي لپاره وه، په دې هم بندیز ولګېدو. په ټوله کې که موږ راشو، د هر اړخ څخه متاسفانه چې رسنۍ نه وي، نو یو هیواد نشي کولی پرمختګ وکړي. او زه یو څه غواړم اشاره وکړم لودین صاحب، اوس مهال د نن په رسنوي کې په افغانستان کې خبريال لزان سره د پښتنه کې ودا فکر کوي چې زه حق ولیکم یا هم ژوند وساتم. نو زمونږ خبريالان د نن په افغانستان کې متاسفانه دغه ستونزه سره مخامخ دي. وای که حق ولیکم ژوند له لاسه ورکوم، او که حق ونه لیکم خپل مسلکي توب له لاسه ورکوم. نو دغه دم دی لامل شوی دی چې دوی ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شي، او موږ او تاسو خو د دې شاهدان یو چې هلته اقتصادي ستونزې شوې، همدارنګه نورې ستونزې شوې. زموږ خبريالان زموږ هیوادوال ډېر زیات ورسره مخامخ دي. که دوی حق ولیکي د فزیکي خطرونو سره مخامخ کیږي، دوی ته زندانی کیږي، جسمي تاوتریخوالی ویني، او دوی تختول کیږي، وهل دبول کیږي، ان دا چې مړی ژوندی ورکیږي. نو متاسفانه په افغانستان کې هم رسنۍ د خطر لاندې ده، هم د رسنۍ کارکونکي د خطر لاندې دي، او په وطن کې په افغانستان کې د رسنۍ هغه ارزښت هغه اهمیت چې کوم وو هغه بالکل متاسفانه د خطر سره مخامخ ده.
کور ودان میرمن اکبری سلامت اوسه راځي اوس لږ زره په هلارم تام شوریدونکو ته هم وایي چې کولای سي وساړي کوونی سي که څه هم دغه خبرونه تر ډیره دی لپاره چې د میلمنو نظرونه سره ډیر وورو خو اوریدونکو هم کولای سي چې خپل نظرونه را سره شریک استودیو سره تماس نیولای سي. میرمن سادات، مخکې مو له میرمن کاکړه او مینا اکبرینا واوریدل چې بی رسنۍ یا بی آزاد رسنۍ ټولنه داسې ده چې دغه ژورنالیزم پکې قرباني کیږي، یو او بل هغه د رسنۍ کومه فلسفه چې ده د هغې هغه هدف او هغه معنا له منځه ځي، رسنۍ همدې لپاره رامنځته شوي دي. آیا فکر کوئ چې دغه محدودیتونه به همداسې دوام کوي او که نه؟ اوس خو د طالبانو سره یو څه د نړیوالو تعاملات هم زیاتیږي، مثلا تازه ګام دا دی چې د روسیې لخوا د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل سو، هلته سفیر ومنل شو، او شاید د سفیر باورلیکې هم ولسمشر ومني. په قطر کې تاسو به شاهدان یې چې د همدې میاشتې په لومړیو کې غونډه وشوله، هلته له طالبانو سره د راتلونکو تعاملاتو پر لومړیتوبونو باندې خبرې وشوې. د ښځو حقونه، بشري حقونه، بیان ازادۍ، دغه هغه څه دي چې نړۍ پرې باورمنه ده، خصوصا لویدیځه نړۍ، او د طالبانو حکومت پرې بے باور دی. که دغه محدودیتونه دوام کوي، د طالبانو نړیوال تعامل ته په نړیوال سټیج کې څومره ضربه رسوي؟ ځکه لا هم افغانستان چې طالبانی واکمنی په غاړه لري، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لري، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې څوکۍ نه لري، په ټولو اروپایي هیوادونو دغه راس په لویدیځو هیوادونو کې لا هم د افغانستان د اوسني حکومت سفیران نشته، قونسلان نشته. دلته د میلیونونو افغانانو چې له افغانستانه بهر دي قونسلي چارو کې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه سي وضعیت څومره د طالبانو په نړیوال سټیج باندې یا د طالبانو په نړیوالو اړیکو باندې اغیز لري؟
ډېره مننه د چې زموږ خور مینات بری هم په دې وغږې ده، زموږ بله میلمنه هم نورې خبرې وکړې. زه به ستاسو په ځواب کې دا ووایم چې دا محدودیتونه زه فکر نه کوم چې دا راکم شي، دا به نور هم زیاتېږي. دا هېڅ فایده نه لري چې روسیې افغانستان حکومت په رسمیت وپېژنو، یا بل هېواد پېژني، یا بل هېواد پېژني. که چېرته دا هېوادونه زموږ حقونو ته ژمن ول، دوی به هېڅکله په دا ډول چې ښځو ته حق نه ورکول کېږي، همدا فلحال ښځې په رسنیو کې خپل غږ نشي جګولی، په رسنیو کې پرېږدي چې په عادي توګه هم خپل غږ نشي جګولی، ځکه دوی دومره له دولت نه ډارېږي. که چېرته دوی غږ پورته کړي، یا به وخل کېږي، یا به ټکول کېږي، او یا هم بالکل ورکیږي. او موږ او تاسو شاهدان یو چې همدغه سي پیچ زیات کیږي، مګر د دولت لخوا ویل کیږي چې موږ پرې هیڅ غرض نه لرو. دوی د مثلا دوی په اسلامي چوکاټ کې حق لري چې خپل د غد جګ کی، مګر موږ خو ټول ګورو چې هیڅ وخت دوی نه پریښودل کیږي چې غد جګ کی. په خو به یو مثلا یو برنامه بو چې پاره کې به خزو کولای شو د خزو حقوقونه په حق له خبرې یو کی، یا حداقل یو تفریح پرونه چې خزو پکې او ټوکا ټکاله یو کی، یا نور خزو چې په کورونو کې د خبرونه او ریلکس شي تمام شي، لکه دا غوی روحیا ور سره تازه شي. اوس مهال فاصله د یو شی شتون نه لري، او په دې داشو د محدودیتونو خبره، یعنی پر رسنۍ دومره محدودیتونه زیات شوی دي چې هغه کوم کس چې پر رسنۍ کې کار کوي هغه له دې ډاری که څه حقیقت بیان کوم، نو زما ځای به یا په زندان کې، او یا چې داسې چیرته ځم او چیرته ورکېږم معلوم به نه. د همدې وجې له امله ډېری زموږ د رسنیو کارکوونکي دې ته مجبور شوي چې خپل هېواد پرېږدي، او په داسې هېوادونو کې دوی ځای په ځای شي چې هلته اصلا دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي. یعنی په دویم هیواد کې چې هغه پاکستان یا ایران وي، موږ ګورو چې څه حال څه بد رفتار کیږي زموږ دغه افغانانو سره، نه تنها ژورنالستان، نه تنها خبریالان، کنور وګړي هم ځي مسافر کیږي. خو هم دغه وطن د حالات له وجې دي، همدا چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، اقتصاد څومره ناوړه حالت کې دی، دا بندیزونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. مخصوصا زموږ ښځینه خبریالانې څومره ځورېږي، یا بې دندې شوي، یا په کورونو کې ناستې دي، او یا هم ډېر کم معاش باندې کار کوي. هغه کار هم چې کوي سل رقمه بندیزونه په دوی لګول کېږي چې مثلا نارینه سره باید تاسو مرکې ونه کوئ، تاسو باید خبرې ورسره ونه کوئ، که خبرې هم کوئ په هغه کې اصلا باید د سیټو کټکاله تاسو ونه کوئ، او یا هم هر میلمه چې تاسو ورسره بحث کوئ نو باید موږ ته معلومات اوسي د هغې د پوښتنو د سوالونو. هر هغه کار چې تاسو رسنیو کې کوئ باید موږ ټول بررسي کړو. که یو په یو حکومت کې نقد ونه شي، نو هغه حکومت څه پوه شي چې په ما کې کومه کمی او کاستیده چې زه دا ترسره کړم، یعنی زه دا اصلاح کړم. یعنی هر حکومت لوړی کار وړو کې کار نه نیولې تر لوی کار پورې موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې انتقاد ومنو تر څو په ځان کې اصلاح راولو. او پاتې شو دا چې دا محدودیتونه به کم شي که زیات شي. زه فکر نه کوم چې دا محدودیتونه دې کم شي. د دې افغاني خبریالې په توګه زه دا وایم چې هر هیواد زموږ د رسنیو په غم کې وای، زموږ د ښځو په غم کې وای، او زموږ د مظلوم ملت په غم کې وای، اول باید د دوی حقونه ورکړل کېدای. هر هغه رقم چې دوی وعده کړي و خپل ژمنې ادا کړي وای، بیا باید دوی په رسمیت پیژندل کېدلی. او کله دې وروسته نور هیوادونه هم په رسمیت پیژني، دا په دې معنی ده چې زموږ مظلوم ولس دوی ته هیڅ ارزښت نه لري، او دا بندیزونه د کمیدو په ځای په ډېرېدو روان دي.
کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره اوریدونکو ته نوبات ورکو. د اوریدونکو دوه درې نظرونه به هم واورو، بیا به د بس په دوه نیمای کې په حل لارو باندې تم کیږو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه اول تاسو ته، بیا د ټول اوریدونکو ته، په دې چې جوړ وروغ وسئ، الله پاک مو خوشاله لري.
کور ودان کوم ځای نه ماړی کني ولې خپل نوم راته اخیستلې سینوم واخلې راته کنه وای چې کوم ولایت نه ماړی کني ولې په دې خبرې کول مل منو سره چې د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ دی او هیواد لپاره خصوصا د افغانستان لپاره څومره مهم دي، تاسو دی او عام افغان په توګه چې وسم د غداړي کني ولې رادیو سره خبرې کوي او ځان ته د حق ورکوي چې هغه هر څه مو په زړه کې وي هغه راسي وي وایي اب د عام اسلام باندې خپل زړه رسنۍ سره تش کوي، دا څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې دغه سیادرستونه زیات شي په هیواد کې دننه تر څو هر څوک ډاډه زنګ وهي او هغه د خپل زړه خبره په ډاډه زړه رسنوي ته وکړي. ښه، د دې اوریدونکي فکر کوم اړیکه پرې شوله، اړیکه نیولې وه، غوښتل چې نظر ورکړي خو اړیکه پرې شوله. میرمن کاکړ راځي لږ زره په دوهمه نیمایي کې حل لارو باندې تام شو. ستونزې د افغانستان ډېرې دي، اقتصادي ستونزې دي، نن سبا د تر ټولو ګرمه موضوع یا ګرمه ستونزه د افغانستان چې نړیوال هم پرې شاهدان دي او وایي چې دوی ورته اندېښمن دي. هغه د کډوالو راتګ دی، دغه د درې میلیونه پورې کډوال وایي شاید کال تر اخره پورې افغانستان ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې نه بشري وضعیت حاکم دی په افغانستان کې، بشري ناورین حاکم دی په افغانستان کې، او هغه د مرستو کوم سیستمونه چې دي، کوم موسسې چې دي، هغه خو یو کمی شوي. او بل دغه ده چې اوس حالت کې هغه هم تر فشار لاندې دي، د طالبانو د حکومت هم بودیجه او د مرستو پروګرامونه دومره پراخ نه دي، ځکه دوی ته د خپلو کارمندانو ماشونه ورلغاړي دي، لوی لوی نور مسولیتونه ورلغاړي دي. نو څه کول پکار دي، حل لارې څه دي، آیا داسې څه بنسټونه شته یا داسې څه چینلونه شته چې د طالبانو له چارواکو سره دغه خبرې اترې ادامه پیدا کړي او هغوی ته بالاخره د آزادو رسنیو ارزښتونه ورپګوته کړي؟ که څه هم په افغانستان کې دا محل دننه د رسنیو د ملاتړ بنسټونه شته، د خبري اعلان ملاتړ بنسټونه شته، وخت نا وخت غونډې هم کوي د فرهنګ وزارت سره یا د طالبانو له نورو چارواکو سره، خو داسې ښکاري چې د دوی غږونه څوک نه اوري.
د وطن دننه چې دی ټولې د فشار لاندې دي، او د دې محدودیتونه د خو ډېر جدي ګواښونه رامنځته کوي. خو باید حل لار ورته ولټوو، او د حل لارې د لټون اوس ورته یو زما په فکر یو اخلاقي، مسلکي او ملي مسؤلیت دی. نو زما په نظر کولای شو چې مثلا د خبریالانو ترمنځ همغږي زیاته سي، همکاری زیاته سي. دا فردي مبارزه هیڅ تاثیر نه لري. د همغږي شبکه او همغږي ټولنې باید یو قوي غږ ورته پورته شي. سره له دې چې اوس تاسو مخکې ویلي چې روسیې په رسمیت وپېژندل، شاید نور هیوادونه هم قرار په رسمیت وپېژني، نن هم قزاقستان یو میلیارد ډالر پروژه ورسره امضا کړه، خو زما په نظر دغه نړیواله ټولنه که دا هیوادونه دي هیڅوک د افغانانو په فکر کې نه دي چې په منځ کې څه تېرېږي، یا ملګري ملتونه دا خو یوازې په شعار باندې، یوازې په غندلو باندې چې دا بیان ازادي نسته، دا زما په نظر هېڅ ګټه نه لري تر څو چې یو صحیح لاره ورته پیدا نه سي. خو بیا مثلا ځینې نړیوال سازمانونه لکه بی سراد خبریالان چې دی دوی او دوی نور کولی سي چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي، او دا نړیوال شریکان چې دی مثلا دوی که وغواړي که نړیواله ټولنه یې وغواړي دا محدودیتونه د دوی نه لرې کولی سي. خو زه تر اوسه پورې زه په همدغه په فکر کې یم چې دوی ولې دا کار نه کوي، نور بدیلې رسانۍ ورته کولی سي په کار راسي، دغه رسنۍ چې په بهر کې دي دوی د غودي غږ سي، دغه خبریالانو غږ سي، هغه سي یو خپرونې جوړې کړي چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس کړي. بله چاره زما په نظر نه هغه کېږي.
بله کور ودان سلامت اوسئ. تاسو وای چې د طالبان د خبریالانو ترمنز همغږي د دوی یو همغږي ادرس او دغه راز بدیل رسنۍ مثلا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې تاسو د توازن په نوم باندې یو رسنۍ رامنځته کړي، څومره چې معلومات لرم د هغه خبریالان دي چې په تبعید کې د افغانستان د باندې د دوی دغه سي رسنۍ رامنځته کړي، که څه هم نن سبا هغه ډیجیټلي رسنۍ چې له بهره چلیږي مثلا په ټلویزیونونه دي که یوټیوب چینلونه دي که مثلا نورې ډیجیټلي رسنۍ دي، اوس افغانستان کې لاسرسی په دې محدود دی چې افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت خراب دی، د برېښنا وضعیت خراب دی او نور اقتصادي ستونزې هم شته. خلک مثلا چمتو نه دي چې د انټرنیټ بای ډیره پرې کې د لپاره چې رسنۍ تعقیب کړي. رادیو ټلویزیون ورته یو اسانه وسیلې دي، البته په کارونو کې ټلویزیون او په کلیو کې رادیوګانې هغه هم اوس محدود دي. راځي چې دغه بدیلو رسنیو ارزښت باندې لږ زړه تم شو. میرمن اکبری، تاسو هم په تبعید کې د افغان خبریالانو له ډلې نه یې، څومره اړتیا دې ده چې نړیوالې رسنۍ یا هغه رسنۍ چې له افغانستانه د باندې فعالیت وکړی سي، د دوه رول څومره مهم دی، خصوصا نن سبا چې د افغانستان دننه به مثلا آزاد رسنۍ نه وي، که رسنۍ وي په نوم به آزاد وي، اما هغه میلمانه چې هلته ځي هغوی به له حکومتي فلټر نه تیریږي. دغه خبریالان چې تقریبا سلګونه له افغانستانه وتلي دي، پوهیږم چې ټول متاسفانه په ښه وضعیت کې نه دي، ځکه د ټولو هغه دی کډوالۍ کې سونه لا روان دي، اقتصادي عاید هم په دې حد کې یا په دې کچه کې نه لري چې دوی وکولی سي یو رسنۍ رامنځته کړي. اما که چیرته 50 خبریالان سره لاس یو کړي او د ورځې هر یو وکولی شي چې داوطلب یو سات دوه ساعته کار وکړي، نو ټول خبریالان سورسونه لري، منابع لري، دوی کولی سي چې یو څه دغه تشه ډکه کړي. ستاسو له نظره دا چاره څومره امکان لري چې بدیلې رسنۍ یا د نړیوالو رسنیو شمیر زیات شي؟
له دین چې بیره خپختنه اوس مهال منګو تاسو یې کڅنګ شي ګورو د دنه په افغانستان کې د آزاد رسنیو بدیل دغه کسان کې د لشي دغه جورنالستان خبریالان چې د هیواد څخه بهر دي، او دوی مثلا په خپل یوټیوب لري، ټویټر پانه، فیسبوک پانه، دا خپل د شخصي اکاونټونو لري، نه دوی الته د دقیق منابعو سره د معلوماتو ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي په خپل دغه شخصي سوشل میډیا باندې خبره کړي. که څنګه چې اوس موږ تاسو ګورو چې په د ایران څخه د کډوالو ډېر شمیر کسان ګور افغانستان ته روان دي، او همدارنګه که څنګه چې دوی په ایران کې د ستونزو سره مخامخ ول، متاسفانه اوس په افغانستان کې هم دي. اوس دا معلومات چې کوم دي، کم کسان چې مثلا مجرد الکان تللي وو، په کلونو کلونو په ایران کې وو،
او د اسلام قلال لاري نه د هرات چې دوی افغانستان ته راځي د طالبانو لخوا څخه دوی غوړي ورقه شکول کیږي او وي توهین کیږي. دا اس کلمه په دنه په افغانستان کې په غرسنوي کې دنه کوم راپور ولیدو نه د پاک خبرې وکړي او د ته ورته نور موضوعات امدغه آزاد رسنی چې کوم د هیواد څخه بهر دي امدغه خبريالان چې کوم دي ټوئیټر فیسبوک دا اکاونټونه کاروي دغه خبريالانو د مشخص منابع څخه دغه معلومات خپريږي چې دا یو ډیر خبدل کېدل شي. اوس مهال دنه په افغانستان کې چې کوم څه هم کیږي چې هغه د ملت په زیان وي او دولت داسې کوم کار کړی وي او هر څه نور موضوعات چې کوم راپیخیږي دنه په افغانستان کې د رسنیو لخوا څخه نه خپریږي. همدا چې اوس بندیزونه په رسنیو باندې دي د هغه رسنیو څخه چې دنه په افغانستان کې دي دغه مشکلات یا ستونزې نه خپریږي هغوی غږ نشي اوچت کولی. همدغه بدیلې رسنۍ چې دغه خبریالان دي چې راوتي دي او یا دغه آزادې رسنۍ لکه آزادي راډیو شو ځینې نور نو دغه ډیر ښه بدیل ده چې دوی هغه مشخص دقیق او هر هغه څه چې هغه پټ معلومات وي د چوغوی نشه خبرولی دوی خبروي. نو دا تر ټولو ښه بدیل ده او زه بیا هم د یوې افغانې په حیث باندې نه دا چې د خبریال یو ساده افغانه یو عادي دیو هیواد دی غړي په صفت زه په طالبانو دا غږ کوم چې تاسې یو کال نه دوه کال نه درې نه څلورم کال ده امر ثانی یعنی څه په څلور کلونو کې هر هغه څه چې تاسو غوښتلې کولای مشوي تاسو ولې د خځو شانې ولې د خځو د دسي دسي شي او یا رسنۍ باید دا وکړي دا ونکړي یعنی څه تاسو یو حکومت یې تاسو باید د رسنیو د پیاوړتیا لپاره داسې ګامونه اوچت کړئ چې رسنۍ هم ستاسو سره په افتخار ودرېږي چې موږ دغه یو حکومت لرو دغه یو دولت لرو او دغه مثبتې کړنې کوي د هیواد د پیاوړتیا د پرمختګ لپاره. خو متاسفانه په دوی کې دغه ذهنیت نشته او کشته هم شاید دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی عملي کړي. نو دا دوی خپله ستونزه ده دوی باید په دې باندې ښه غور وکړي چې ستاسو دا حکومت خو تېرېدونکی ده ستاسو دا کړنې خو تاریخ لیکي حداقل د ځان لپاره یو ښه تاریخ پرېږدي نه دا چې په زرګونو کسان تاسو د جهاد په نوم مړه کړل شهیدان مکړل او تاسو اخر دغه یو لټمه ورته پریخو د لپاره تاریخ کې چې دغه هغه ټول تلاش مو ورته صفر نه صفر تک نو زما غږ په دوی باندې د دوی د کړنې هیڅ کوم مثبت نتیجه نه بلکې منفي نتیجه ده د دې پایله هم هیڅ نشي کېدلی.
کور ودان میرمن اکبری راځي چې لګزره ارزو سعادت سره هم په دې تام شو چې حلارې څه کېدای شي د دې له نظره میرمن ساده تاسو لاندې په حلارو باندې تام شي بیا ورسته څو د قید ته ځانګړي کوو چې دغه تګلارو عملی کول او په وړاندې خندونه څه کېدلی شي بیا سر باسم پات ورسو د بدیلو رسنوي یادونه وشوله. میرمن اکبری هم ویل چې بدیل رسنۍ باید رامنځته شي خو د دې ترڅنګ مهم ټکی دا و چې دیوی افغان پتوګه دیوی کلیوال پتوګه پر طالبانو غږ وکړي چې خپل تګلارې بدلې کړي ځکه تاریخ دوی ساری او دغه تګلارې چې دوی ځینې رامنځته کړي دي او بیا یې دویم اعلان ته یا امر ثانی ته منتظر کړي دغه تګلارې نور دوام د میرمن اکبری په خبره نه د طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان په ګټه دی. ستاسو په ټکو د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره خصوصا د بیان ازادي باندې کتام شو بدیل لارې چارې ستاسو نظر څه کېدلی شي تر څو افغانان وکولی شي په آزاده توګه که میندې دي که خویندې دي که ورونه دي که پلرونه دي دوی راشي رسنیو کې خبرې وکړي که رسنیو کې نه حاضرېږي حداقل رسنۍ ته ډاډه ټلیفون وکړي او ووایي چې زه له دغې سیمې نه خبرې کوم د سیمې ستونزه مې دغه ده لکه پخوا چې په تېرو شلو کلونو کې دوی افغانانو په رسنیو کې پراخ حضور درلود. دغسې وضعیت ته د ورګرځېدو لپاره هیلې شته؟
زما نظر په دې موضوع دا دی چې وګورئ موږ او تاسو شاهدان یو چې له پخوانه زموږ ټول هیوادوال دا وایي چې په افغانستان کې امنیت ډېر ښه شوی موږ کولی شو په آرام چکر لاړ شو بیرون لاړ شو دوستان او خپلوان وګورو یعنی امنیت لحاظ نه آرامي راغلی او دا چې مثلا ډېر محدودیت پر رسنیو لګول شوی همدارنګه د ښځو په کار کولو باندې که چېرته هله زما په نظر زما وړاندیز دا دی چې که امدغه امنیت سره دغه محدودیتونه آهسته آهسته راکم شي او همدارنګه ښځو ته حقوق ورکړل شي هغوی ته د درس تعلیم کار کولو په رسنیو کې هر هغه مسلک چې دوی غواړي اجازه ورکړل شي او همدارنګه دغه محدودیتونه چې دی پر رسنۍ لګولې دي دا راټیټ کړي او رسنۍ پری دي چې په آزاد توګه یعنی هر هغه چې دوی حقایق ګوري هغه راوړي چې راپور پی جوړ کی یا نشر کی یا لمیلمنو نه د پښتنو کی کچې دوی په آزاد توګه دا کار هموشي کوي نو افغانستان به یو ګلوري نه افغانستان می هیڅ څوک به نه مجبوریږي چې خپل هوا د وڅښتيږي د دې لپاره چې ودرېږي ما ځان په خطر کې نشي دغه خبرې د پاره د دې لپاره چې ما یو سوال پښتنه وکړه یا ما د خبره وکړه د سینه چې ما ځان د دې لپاره په خطر کې شي زه خپل یو افغان يم د سینه د چې کزه په ملک کې وای نو ما به د طالبانو طرفداري کول او چې راوتل يم طرفداري نه کوم نه زه د خوکړو طرفدار يم او د بل کړنو انتقاد کوم ځکه انتقاد زموږ حق دی او هر دولت باید د خپل ملت انتقاد ومني هغه په ځای انتقاد نو زما انتقاد د دې چې کتابه لږ نرمښت په خپل رفتار کې راولي د خزینه او په کار کولو دا بندیزونه لري کوي دا غوی په غوونه دا بندیزونه لري کوي او همدارک پرسنې چې له حد نه زیات بندیز ملګولای دا لګرا کم کوي او هر زه پوهیږم چې دا چې کسان هم شته په دې حکومت کې چې دوی ډېر د دې طرفدار دي چې دغه بندیزونه لري شي ټول تازادي ورکړل شي خو زه هم آی کاش چې دوی ټول یو لاس شي او خپل د هواد لپاره واقعا د دغه افغانانو لپاره او د دې مظلوم ملت لپاره چې چلوي کال نزیه د جدي خړېږي همیشه د یو دولت او د بل دولت په نوم د پښتون او د تاجک په نوم په دغه شایانو دوی دومره ځورېدلې چې له حد اندازې زیات آی کاش چې دوی ټول دا احساس وکړي ټول حکومت غړي چې د زموږ ملت نور یو آرامي ته اړتیا لري نور د دې بندیزونو نه ټول خلک به هله خسته شوي آی کاش چې هغه ځان چې په نور مملکې کې دي له هیواد تښتېدلې دي خپل هیواد دې فضا ته وګوري به تر اسانه شي په آرام او په خوشاله خپل هیواد کې ژوند وکړي او هر هغه کس چې په ځړ کې کوم خبر ده د دولت نه یا د نور وګړو نه یا یو ښه خبر ده یا د خوشحالي خبر ده خپل سیمه بیان کی خپل د خبره او کی او د دینونه یریږي چې زما د خبر بخبرګون ځان سره لري او زما هیله او پیغام می ده د اسلامي امارت ته لطفا لک خپل رفتار کې نرمښت راولې ترڅو چې د هواد وګړي وشي کولای پاره ما خپل هواد کې ژوند وکړي
کور ودان ډیر مننه سلامات او سي د خبرونه لګي چې بي پات دي د پای نظرونه او رو او هله کوم چې د پای نظرونه هم دغه سي لس پارختنو او ل راغند نظرونه ډاک ووسی د طالبانو علاوه دغه د ټولنې ذهنیت هم داسې دی چې هر څه ویل کیږي نو ډیر کم کسان دي چې مخالفت ورسره کوي مثلا د اوس په خپل ټولنیزو رسنیو باندې تام شوم کوم پوسټونه چې د بشري حقوقو په اړه دي د خزو د حقوقو په اړه باندې دي پر رسنیو کې د خزو د کارکونکو په اړه باندې دي د دغه سی غوښتنه په وړاندې چې کله کېږي مثلا ملګری ملتونو داسې غوښتنه کوي یا هم مثلا کومه بل اداره یا د بشري حقوقو کومه اداره دا غوښتنه کوي کله چې دغه غوښتنو خبر یا راپور په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي چیرته چې عام افغانانو ته لاسرسي لري فیسبوک او ټوئیټر او انستګرام او دغه نور چینلونو کې د خلکو عکس العملونه هم ډیر منفي وي د عام افغانانو د عام اډینس مثلا ما مخکې سودا سې کمنټونه ولوسل چې بخیات د لوستلو نو مثلا وای د خځې له رسنۍ سره څه کار یا د خځې له پانتون سره څه کار یا د رسنیو د دغه حقونو سره څه کار کوي چې ګوري عام افغانان هم په دغه سروهیا دي متاسفانه چې هغه دولتي کړنې په یو ډول سره تاییدوي او دولت وایي چې تاسو په خه رواني دغه کسان چې انتقاد کوي نقد کوي دا ډیر کم دي او هغه کسان دي چې غل افغانستان بهر دي میرمن کاکړ څه کول په کار دي ترسو خلک هم یو څه له ذهني پلوه وپو هول شي مثلا کې یو کس وایي چې د خځې له پانتون یا رسنیو سره څه کار یا له پانتون سره څه کار نو فکر نه کوي چې اول دغه خلکو یې کول په کار دی وکول په کار دی بیا به ورسره مغوي کسان په دولت باندې فشار اوري ترڅو ورته د لور لپاره خور لپاره خوندزي داسې پانتونونه پر رسنیو کې کار کول او د کار اجازه دغه لپاره څه کول په کار دی فکر کوي اساسي ګامونه به سوي چې ولس کټ راويخ نشي یا د ولس هغه او اصلي قشر چې ځوانان دی وغوی راويخ نشي ما فکر نه کوي چې بیا بنو همداسې فراستربلې محدودیتونه زیاتېږي او راستربلې به محدودیتونه پراخيږي او د خلکو پستوني او پرسنې وب خي خودل کیږي
بالکل هم د سیدا خپل هم د دې وستونکو نظرونه ګورم په توازن کې نور رسنې او کلا چې ګورم او رښتیام دا ډیر خوشینه کوم کوي دا عام وګړي کې نه طالبان په ټول هغه نه دي چې کار ساندي عام وګړو کې کم دي طالبان هر یو یې دغه سیمن په نظر ورکوي د دوی بیخي ذهنیتونه خراب کوي دي او دې ته یو عامه په هوای په کار دی او عامه په هوای پرته له رسنیو بل ځای کې نه کېږي. که مولان دی په ممبر کې د نارینو په ګټه خبرې کوي د ښځو هېڅ نه وایي د ښځو معذوریتونه وایي ښځه فساد راوړي ښځه فاشا دومره نه وایي چې دغه تاسو خپله نارینه فکر ونیسئ که د باندې زه یوې ښځې ته یو وارې ما نه دي اورېدلي چې ووایي که ښځه مکتب ته لاړه سي فاکولتې ته لاړه سي د ستاسو اولادونه به سم تربیه کړي سم به یې وروزي. یوه مېرمنه چې او دا ملایان کولی شي چې د بده مرغه زموږ ملایان ټول منفي نظر ورکوي همیشه د نارینو په اختي ورکوي او دومره د جامعه یا په بخښنې سره ټولنه د تغییر سوی ده ټولنه منفي خواته تللې ده چې هغه لوستي کسان هغه لوستي ځوانان متاسفانه چې همدغسې نظر لري نظر ورکوي نو دا مبارزه پکار ده یو عمومي د مبارزه پکار ده مبارزه د هغه د لارې د رسنیو د لارې
بله
ځینې رسنۍ پیدا کړو غټ اوچت کړو دا چې څه حقونه لري یوه ښځه یوه خور څه ګټې لري چې درس ووایي چې سبق ووایي چې کار وکړي دغه زما په نظر یوه لاره ده او افغان خبریالان هم باید په دې پوه شي که څوم شرایط سختي خو مبارزه یې با ارزښت ده ځکه که غټ زموږ چپ شي نو دقیقه دروازه بم بنده شي.
سلامت شي میرمن کور ودان ډیر مننه مینی اکبری ستاسو د پای خبرې به چوي د دې لپاره چې ذهنیت راویښ شي ځوانان راویښ شي ترڅو همغه د ټولنې وګړي پر حکومت باندې یو ډول انتقاد وکړي د اصلاح لپاره فشار راوړي ترڅو یو شمېر تګلارې چې نن سبا موږ او تاسو په اړه بحث کوو دغه تګلارې خپله د ولس له خوا نه ادراسي نه یوازې دا چې نن موږ او تاسو خبرې پې کوو او هغو ته هم له بده مرغه څوک ارزښت نه ورکوي.
ډېر ښه لودې صاحب که څنګه چې زمونږ دې خورکې ډېر ښه شي ته ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که عامه پوهاوی نه وي نو دا خلک د دغسې یو ذهنیت سره مخامخ کېږي او عامه پوهاوی څوک تطبیقولی شي یوه رسنۍ د ملا د یو ممبر ملا چې متاسفانه اوس مهال د رسنیو دغسې یو حالت ده چې متاسفانه هغوی د یو بل ډول ناورین سره مخامخ دي عامه پوهاوی نشي کولی او متاسفانه که موږ د یو ممبر ملا وګورو هغوی غیر له دې نه چې د ښځو په ضد خبرې وکړي باندې تبلیغات وکړي په طرف باندې بالکل نه او دغه کسان چې دغه کمنټونه یا خپل نظریات په دغه یو مهم راپورونو باندې ورکوي زه دغه ته یو څه ویل لرم مالودین صاحب دغه ورور ته دغه ورونو ته وایم چې دغه کمنټونه کې دغه نظریات که ستا مور چې د تسمره خوګه ده ستا خور چې ستا عزت ده سمره درته خوګه ده چې نه غواړي یو ويخته سوکو ګوري آیا ته دغه غواړي چې دغه خور دی په نسایي ولادي مشکل سره مخ شي دغه مور دی د نسایي ولادي ستونزې سره مخ شي یو ملا یو نارینه په دې باندې لاس وهي دا ماینه کړی خدا او که یو خزینه ډاکټره وي هغه ماینه کړی وی ګوري خدا ستاسو دغه خورکې دغه مورکې ته دی د یو ټلویزیون لاله یو نارینه دې ته لار خوونه وکړي دا د کارونه وکړل لپاره خدي او دا د مکوه که یو خزینه خبرياله یا نتاقه دغه خبرې ورته وکړي نو دا خدي نو دوی د زما په دې خبرې لګغه وروکړي دې ته دوی به یو نتیجې دغه ته ورسیږي چې مکسو وایو او اصل کې حقیقت څه دي نو متاسفانه دوی په دغه حقایقو باندې چې کوم دسترګې پټوي او کله هم چې دوی په دغه حقایقو باندې سترګې پټې نه کړي دوی به هله پوه شي چې واقعیت څه دي او موږ په کومه لار باندې روان یو د خبرونې وخت هم کم درلودین صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن اکبری ارزو سادات تاسو د پای خبرې هم اورو
بس ډېر مننه زما د پای خبرې هم داري چې از موږ دوستانو خې خبرې وکړې چې مثلا خمه سین ته اشاره وکړه بس د پای خبرې داري چې په خپله کا حقوق ورکړل شي دا بډای راخی او په ټوله کې کده رسانه یو دغه بندیزونه راکم شي خو خفه او کده راکم نشي نو عامه په هوای بلمن جلر شي د خلکو اعتبار به پرسنۍ بهخي راټیټ شي، ځکه پرسنۍ کې که حقایق خبره نشي نو هغه بیا په نورو ټولنیزو رسنۍ کې راخپریږي. بیا چې خلک پوه شي چې مثلا تلویزیون یو خبره کوي او په دې ټولنیزو رسنۍ کې بل خبر ده، د دې لامل کېږي چې خلک خپل باور له لاسه ورکړي. او که چیرته عامه پوهاوی په یو ټولنه کې نه وسي، رسنۍ حقایق بیان نه کړي، نو هغه ټولنه بیا د خرابېدو خواته روانېږي. نو زما اخري خبرې دا دي ټول ته او هغه کسان ته چې اوس هم د ښځو په ازادي باور نه لري او وایي چې باید ښځې ته څه په رسنۍ او ښځې ته څه په کار کولو، دوی دې فقط دې ته فکر وکړي چې په یوه ورځ داسې ورځ راشي کنه، نه تنها چې ښځه باید ډاکټره اوسي او هغه باید دوی د خپل ښځه یا خور یا مور ډاکټر ته بودی، په هر برخه کې ښځې ته ضرورت دی، په هر برخه کې د ژوند موسي ښځې ته اړتیا شته. کله د چې د رسنیو بندیزونه هم لري شي، ښځو ته هم حقوق ورکړل شي او په ټوله کې توازن رامنځته شي.
کور ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو. تر شنه اسمان لاندې دغه پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو په هند کې د آل انډیا له خبریالې او رسنیز فعالې اسما کاکړ، له خبریالې او فعالې مینه اکبری او له خبریالې ارزو سادات نه ډېره ډېره مننه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. دونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه واوریده.
پلاس کی جس رو بولو مجھے پیار کر